په افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې. ازادي رادیو وروستۍ خبري مجله البته پښتو اوري. زنور یاس نوري مو هر کلی کوم او چې د سولې د ولسي حرکت غړون په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د حرکت دغه راز نن په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه هم پلته ووهلې. د پاکستان د عمومي انتخاباتو له وروستي حاله مهم خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د غزنی چارواکي دا کوي چې د یوې دینی مدرسې څخه یې شپږ دېرشتنه وسلوال طالبان نیولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د افغانستان د ټاکلو بودیجې سره د اوه پنځوس میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. او په پاکستان کې د نن ورځې انتخاباتو پر مهال په یوه خونړۍ برید کې یو دېرش کسان وژل شوي او پنځه دېرش نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل د غزنی چارواکي دا کوي چې د یوې دینی مدرسې څخه شپږ دېرش تنه وسلوال طالبان نیولې دي. د غزنی د والي وین عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دوی کې د طالبانو لوی قمندانان هم شامل دي.
دغه شپږ دېرش تنه نیول شوي دي چې په کې نه تنه د وسلوالو طالبانو تر ګروپانو او دوه تنه هم د دوی مشهور قمندانان دي. په دغه مدرسې کې شاوخوا یو سلو دېرشو کسانو حضور درلود چې پاتې نورې بیا د مدرسې ښوونکي او زده کوونکي چې هغوی ته امنیتي ځواکونو
شغل نوری ویل چې دغه کسان تیره شپه په اندړ ولسوالۍ کې د مخکنی معلوماتو پر اساس نیول سوي دي. رویترز خبری اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله راپور ورکړی چې وایي دولتي ځواکونو بې ګناه افراد نیولی دي. بلخوا د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په میمنې ښار کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې اووه تنه ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. چاودنه د موبایل ټلیفونونو په یوه پلورنځي کې دننه سوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یونما د افغانستان د ټاکنو بودیجې سره د اوه پنځوس میلیونه ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. د دغو مرستو تړون نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ملاتړ پروژې په درېیمه غونډه کې د مرسته کوونکو لخوا لاسلیک سو. یونما د یوې لمې په خپرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو له قبله ویلي چې وایي دغه نوې ژمنه به د افغانستان د انتخاباتي چارو پر مخړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده تړلې پاتې وو بیرته پرانستل سول. د دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ښوونځي د سیمه ییزو چارواکو، دینی او قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته فعال سول. په پرانستل شویو ښوونځیو کې به سره له نن څخه څلور نیم میاشتنې ازموینې پیل سي. د پوهنې وزارت معلوماتو له مخې په بیا پرانستل شویو ښوونځیو کې درې شپېته د محمد هغې ولسوالۍ او پاته نور د مرکز پل عالم اړوندو چې شاوخوا نه څلوېښت زره نجونې او هلکان پکښې په زده کړه بوخت دي. سموږه لاسه د ریډیو اوري. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپل رای وکړولې. د دغو ټاکنو په لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو ځانمرګ بریدو سوچ یو دشتنه پکښ وژل سول او پنځه دېرش نور ټپیان سول. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو مرکزونه د سهار له اتو بجو د سختو امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل سول. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ وښودل سو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوندې تر نورو سیالانو لږ مخکې ښکارېده نن په اسلام آباد کې د رای ورکولو د یوه مرکز د باندې خبریالانو ته وویل د وی زنن ټول پاکستانیانو ته وایم چې راوځي او رای ورکړي. دا نه وایم چې باید تحریک انصاف ګوند یا بل ګوند ته رای ورکړي. دا ځکه وایم چې د انتخابات پاکستان د تاریخ لپاره ډیر مهم دی، تر ټولو مهم. دا لومړی ځل دی چې موږ چانس لرو چې هغه دوه ګوندونو ته ماته ورکړو چې دلته په تیرو دیرشو کلونو کې په واک کې ول. د نننیو انتخاباتو رای شمیرنه به نن تر رای ورکولو وروسته پیل سي او تمه ده چې وروستي نتایج سبا او یا هم د جمعې پر ورځ اعلان سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی فکر کوي چې ارتیا نسته چې د امریکا د ولسمشر لوري د پوینا خالی غوښونو ته جواب ویلسي. د ایران خبری ایجنس ایرنا نن د ولسمشر روحانی د څرګندونی خبرې کړي چې وای د امریکا د مشرانو څرګندونی بیا اساس دي. حسن روحانی د څرګندونی د کابینې غونډې ته کړي دي او وای چې باید جواب په عمل کې ویلسي. د روحانی د خبرې د ولسمشر ترامپ د هغه ټویټ په جواب کې ویلسي چې د جولای پر 28 مې ایران ته خبرداري ورکړې و چې امریکا ته دي ګواښ نه کوي کنه او عواقب به وویني. او له سوریه څخه راپورونه وایي د غیبت په جنوبی شهر السویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسکونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارې دروایي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه په دې بریدونو کې وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د دولتي خبری آژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یو ګڼګونه مارکیټ کې شوې ده. د روسي دولتي تلویزیون د غرزوی د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د السویدا شهر په شمال ختیځ کې پر درې کلیو بریدونه کړې دي. د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې ځینې سیمې له وسلوالو یا غیرنو نیولې دي او اوس هم عملیات روان دي چې دغه سیمه له داعش وسلوالو پاکه کړي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو به ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پاوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د ولسی حرکت نن د ایران د سفارت په وړاندې هم خپل اعتراض پیل کړ.
د ایران پر ولس ځخ خو چې باید پر خپل حکومت شار اوري او د اوسني کړنو څخه خلاص واخلي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا ولسنن په عمومي انتخاباتو کې ګډون وکړ. د رایې ورکولو بهیر څو شېبې مخکې پای ته ورسید. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وځي او ریدلې شي. مخکې چې د پاکستان د عمومي انتخاباتو موضوع ته مخ کړو، د افغانستان په اړه او ری چې د سولې ولسی حرکت نن په یو بي ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپل وینو یو لیک په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د سولې د ولسی حرکت له شاوخوا یار له سوره زوره ایسی په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ وهلې وې. د دغه حرکت او دغه راز د دې حرکت د ورستی اقدام په باب نور حال بری ازادي راډیو خبري الوصل وسال پر رپورټ کووري.
د پاکستان د استخباراتو پاوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړل دي او زموږ په یو لاس ته بل لاس وینه تویوي. دا هغه کرخه دي چې د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د خپل لاس په وینو لړلي کاغذ باندې لیکلي او د غلي کې بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارل دي. دا چې له دغه سمبولیک حرکت نه د سولې ولسی حرکت پیغام او هدف څه دی، ډېر خاغلی خیبر داسي ویل:
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژن نو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. په سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه بدای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پاوځ استخبارات افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
خغل خبر وای د پاکستان پاوز او استخباراتو په افغانستان کې نیغ په نیغه جګړه پیل کړې ده او هر ورځ بې ګناه افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت نږدې 13 ورځې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د پاکستان له ولس نه غواړي چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په تیرو 13 ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ یو کارمن له دوی سره نه دی کتلی او نه هم د دوی غږ اورېدلی. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې او امریکا سفارتونو مخې ته هم د پرلت خیمه وهلې وې. د دغه حرکت غړي وای د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو لاره د هغوی لولسون غوړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپل حکومتونو فشار راولي. د دې حرکت بیان بسم الله وطن دوست از رادیو ته ویل چې د پاکستان سفارت مخې ته د دوی پرلت نور پای ته رسیدل او سر له چهارشنبه ورځې به تر نامعلومې نیټې پورې د ایران سفارت مخې ته پرلت وهي. د سولې له دې ولسی حرکت سره په پیښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یوځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسی حرکت یوه جرګګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي آریانیون هم مني چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او دلته جګړې ته لمن وهي.
دغه څه مرګ و میر چې په افغانستان کې روان دی، دغه جګړه چې روانه ده، دغه وینې چې تویږي په افغانستان کې، د دې غټ عمل یو چې دی هغه پاکستان دی چې هغې نه غواړي افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، نه غواړي چې افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي. نو په دې باندې اوس د افغانستان هر وګړی اته ډېر یو عادي وګړی د افغانستان هم چې اته تعلیم هم نه لري په دې موضوع باندې پوهېږي، نو دا کومه پټه خبره نه ده.
اغلی یون وایي د ولس تر څنګ افغان حکومت ته هم پکار ده چې په نړیوالو کنفرانسونو او ناستو کې نړیوالو ته د پاکستان اصلي څېره روښانه کړي او له دې لارې په پاکستان فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خو له دې ټولو سره سره که څه هم پاکستان په کراتو د افغان چارواکو او خلکو لخوا د افغانستان په خاوره کې په مداخلو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستاني چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. امرودل چې د سولې د ولسی حرکت غړونن په کابل کې په یوه بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه حرکت دغه راز د پاکستان د بل ګاونډي ایران په وړاندې هم نن په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلته وهلې. د ولسی حرکت د سولې د دغو هڅو په اړه د زما همکار رضوان مراد بیا هم د سولې د ولسی حرکت له ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړي او لومړی یې پرې له ترې پوښتنه کړې ده چې ستاسو دغه حرکت به څومره ماثر وي او له د ایران له خلکو څه غواړئ؟
د ایران پر ولس غږ و چې باید پر خپل حکومت فشار راوړي او له اوسنۍ کړنو څخه خلاص واخلي، د افغان په جګړه کې چې لاس پرې لاس ورته وباسي، همداراسې د افغانستان په قومونو کې مداخله کوي، له دغې چارې څخه خلاص وباسي. هلته به تر نامعلومې نیټې پورې واوسو. همداراز به د ایران د سفارت له مخې پر نړیوالې ټولنې، پر اسلامي هیوادونو او د نړۍ ګوټ ګوټ پر ټولو اوسیدونکو به غږ وکړو چې یو شمېر استخباراتي کړي دي، یو شمېر هیوادونه دي د افغان په جګړه کې لاس لري او د دوی دغه لاسوهنه د دې لامل شوې ده چې هر ورځ نږدې په سلګونه افغانان دغه په فکر کې دي.
وطن دوست صاحب، ستاسې حرکت، ستاسې بهیلې، ستاسې غوښتنې سپېڅلې دي، خلک قدر کوي، د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی. تاسې اما فکر کوئ چې په دومره لویه مسأله کې، دومره استخباراتي جنجالونو کې به ستاسې دغه ولسی غږ ځواب او مثبته پایله ولري؟
رضوان صاحب، موږ نه له حکومت سره کار لرو، نه له طالب سره، نه له بل سره، نه له بل سره. موږ یوازې پر دوی غږ کړی دی چې زموږ پرېکړه لیک ومني، چې ورباندې وکړي، چې په هر حالت کې هر هیواد مداخله کوي، هر څوک منځګړیتوب کوي، پر موږ فرق نشته، خو دوی دې ورباندې لاندې. بل دا چې دوی دې د سولې لپاره مرکز وټاکي، په هر سیمه کې ټاکي، په هر ځای کې ټاکي، د هر هیواد په منځګړیتوب یې ټاکي، دوی د سولې مرکز وټاکي. بل دا چې دوی د سولې سره وکړي، د سولې په برخه کې هر څوک منځګړیتوب کوي، پر افغان ولس فرق نشته، ځکه چې افغان ولس یوازې او یوازې د خپل سر خوندیتوب غواړي. زموږ لومړنی حرکت دا دی چې د ولسونو په یوځایوالي کار کوو، پر ولس کار کوو چې ولس د سولې غږ پورته کړي، ولس سوله وغواړي.
د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې وایي د ایران د سفارت په مخ کې د اعتراض هدف دا دی چې د ایران ولس د خپل غږ ورسوي، چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې د په وینا د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د سولې ولسی حرکت د ایران او پاکستان له ولسونو غواړي چې پر خپلو حکومتونو فشارونه راولي. د پاکستان د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا ولسنن راووت او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په دې اړه وروسته نور معلومات اورئ.
آزادي رادیو. سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سلا شره پنځه څپه صافه اوازی اوریدلی شي. او اوس هم زو د پاکستان انتخاباتو موضوع ته عمومي انتخاباتو موضوع ته د راپورونو له مخې د پاکستان د انتخاباتو بهیر پای ته رسیدلی او تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه بهیر کې څومره کسانو ګډون کړی دی. د پاکستان دا ځل انتخابات تاریخي انتخابات له دې پلوه ګڼل کیږي چې د دریم ځل لپاره به یو ملکی حکومت ټاکي. تر اوسه پورې دو پرلپسې حکومتونو خپل کاري دوره بشپړه کړې او دریم هم د دغو انتخاباتو په نتیجه کې ښایي وټاکل شي که چیرې یو له ګوندونو څخه وتوانېږي چې کافي رایې وګټي. د رایې ورکولو بهیر نن له شخړو سره هم معلو د پاکستان په کوټه کې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یوې چاودنه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. دغه راز د انتخاباتو روان بهیر په روان بهیر کې درغلی او بې نظمۍ او راپورونه هم ورکول شوي دي. د دې موضوع د څېړلو لپاره زما همکار د مشال د برخې همکار عبدالحی کاکړ هم د شبر سره د ټلیفون وبخې په سټوډیو کې دی. مخکې مو له پاکستانه د ټلیفون په لیکه د مشال رادیو له خبري اعلان سره راپورونه مو درلودل. کاکړ صاحب راته وویل چې بهیر ویل کېږي چې پای ته ورسید.
او نو دغه دې ځکه چې د پاکستان انتخاباتي کمیسون سهار له اتو ځخه بیا د پاکستان تر شپږو بجو پورې وخت ورکړی وو. کسم سیاسي ګوندونه هلته لوی لوی سیاسي ګوندونه دي لکه پاکستان مسلم لیگ او خپل پاکستان تحریک انصاف پیپلز ګوند د ټولو غوښتنه کړې وه انتخاباتي کمیسون ځخه چې یو ساعت ته دغه وخت زیات کړي، یعنی د پاکستان د شپږو بجو د مازیګر پر ځای دی وکړي. خو انتخاباتي کمیسون مشرانو بیا ناستې وکړه او وروسته دا یو خبر پانه خبر کړه پاغه کول چې کوم وخت وو هم هغه مری بی او دوی یو سات دغه وخت نه زیاتوي. نو په ټول هیواد کې دغه عمل اوس پای ته رسیدلی دی، نو اوس د رای شمیرلو وخت دی.
کاکړ صاحب معمولا موږ لیدلی دی چې کله ډیر کسان په لیکو کې درېدلی وي د رای ورکولو په مرکزونو کې، اکثرا په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې، د وخت هم دیږي او دا په خپله د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو او د غرض د چارواکو په ګټه دی چې هر څومره ډیر کسان چې په انتخاباتو کې ګډون کوي انتخاباتو ته مشروعیت ورکوي. ولې دغه د پاکستان د لویو ګوندونو غوښتنه ونه منل شوه؟
چې کوم دلیل د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له خوا خراغلی دی هغه دا وایي چې وار له مخه دوی یو ساعت زیات تور کړی وو. نو چې وخت یې زیات تور کړی دی نو نور یو ساعت یې نور نسی زیاتولای، ځکه دا به په پنځه بجې باندې ختمې دی نو دوی شپږو بجو تکي نو دوی دا نسی زیاتولای. البته به خو وروسته سړی څېړنې کولای شي چې د لامل څه کېدای شي، امکان څه کېدای شي، چې هغه ډېرې ګنګوسیم کېدای شي او څېړنې هم کېدای شي. البته د انتخاباتي کمیشن دا دلیل دی خو کو کتل سی نو لجن سیمو زخه وسم دا ریپورتونه راځي چې خلک د رای په مرکزونو کې دي خور باندې لا دغه بنسو بهیر بنسو نو دوی داخلك ونه کړای. سوال وته یو سپیناوی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کړی دی هغه وایي په شپږ بجې کوم خلک حوزې ته ننوتی وو، هغه ته به که هر څومره وخت واخی هغه برای ورکوي، البته په شپږ بجې حوزې ته ننوتل به بند وي.
یو څلور شپږ میلیونه تقریبا وګړي د پاکستان کې د رای ورکولو مستحق ګڼل شوي او څه داسې شمېرې شته ده اعلان شوي چې تر اوسه پورې د دغو یو څلور شپږ میلیونو کسانو څومره راوتلي دي او خپلې رایې کارولي دي.
که موږ تیرو ټاکنو ته وګورو په شخصي تجربه باندې، که څه موږ هلته نه یو خو چې موږ څارو دغه ټولنیز میډیا څارو یا بل خپل خبریالانو سره خبرې کوو، نو داسې فکر کېږي چې خلک په ډېر غټ شمېر کې نه دی راوتي، ډېر لیواله نه دی په دې انتخابي بهیر کې د برخه اخیستو. دغه بیا به مختلف لاملونه دي کې تاسو پوښتنه کوئ خو البته خبرې پکوئ سو. خو البته چې کومري تعداد کې د خلکو دراتګ هیله کېده داسې فکر کېږي چې په دومره غټ شمېر کې نه دي خلک.
ایا امنیتی ګواښونه د دې سبب شوی دی چې خلک راونو ځکه چې نن موږ راپور نوم درلوده په کوټه کې 14 نو شو ول د شو زیات کسان پکې وژل شوی په لسګونو نوټه پین شوی په یو شمیر نور سیمو کې هم دغه سي د نهختو او حملو راپور نور کول شوی او کوم بل علت خلک به باور شوی په پاکستان کې دیموکراسي
دوا مهمه علتونه دي یو خدای امنیت برخه ده او د امنیت برخه خو تاسو بارل تشریک خلک ګریږي او غارځي داسي وي د دوه برخه ډیره مهمه پدې د چتور انتخاباتو لمخه چې هلته دا فکر کېږي او زیات تور دا لګیږي چې پاکستان فوج چې د هغه یو خاص ګوند په واک کې راولي او هغه د تریک انصاف د عمران خان نو داغه لپاره چې بیا کومه حل ځلې سوي دي نو له دې وجزه خلکو لمخه داسي ګنګوسي کاغه که رښتیا هم نوي خدا دومره دا خبري خبرې سوي دي چې خلکو دا فکر کړي دي چې راي واچو کې نور واچو نو دا معلومه ده چې څوک په واک کې راوستل کېږي نو هغه تصور یا هغه فکر یا هغه تاثر د خلکو په ذهن نقشو نو ممکنه ده دا یو مهمه وجوي چې خلک په دومره غټ شمیر کې ورنغل ځکه چې خلکو دا فکر کوي چې راي تورتل او کول نو ور کول به د دوی څه نتیجه ورنکه غبار بیا هم ډیر خلک بتللی وي هغه بخپل رائے ورکړي وي او هغه بیا معلومه شي چې ورسکه
لندر ته وای چې د سویل چې دي چې لومړنۍ نتیجه به د انتخاباتو نن اعلان شي او رسمي به سبا اعلان شي څه ویل کیږي نظر شمیرنی یا ابتدایي چې څوک مخکې دی او آیا ټاکلې رائے به وګټي چې وکول شي حکومت جوړ کړي
نو نظر شمیرنو ته بهر کلار سو غخو ک په امریکا کې سوي دي کبل ځای سوي دي په څو ځایونو کې داسې شوي دي چې اورکل سوي دي خو بیا نتیجه برعکس راوته ده البته ک بیا مو هغه تو ګورو نظر شمیرنې دا وایي چې په پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان د پاکستان د کرکټ په خانه کیپټن وو مشرو هغه او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې نواز شریف د پاکستان په خانه لومړی وزیر وو داغه د ګوند تورمنس ډیره مقابله ده او په دې سیالي کې شاید د عمران خان ګوند چې دی هغه لږ مخ په وړاندې روان دی البته نتیجې د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې نن یعنی شپه د پاکستان تر 12:00 بجو پورې به دوی ته بشپړ نتیجه راسي او لاغه ورسته به سبا لکه څنګه تاسو ولې نو رسمي ټول نتیجې به مخدره شي
بل ډیر مننه عبدالحی کاکل قدر من اوریدونکو که غواړی بیا هم د پاکستان د انتخاباتو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي رادیو او د غرض د مشال رادیو په ویب پاڼو کې کافی معلومات شته مرکه شته تحلیلونه شته او د غرض د انتخاباتو د روان بهیر په اړه هم نور معلومات ترلاسه کولای شئ
زما رایا زما حق
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو
خوب به تر هغه زده افغانستان در را روانو انتخاباتو موضوع ته ټاکل شوی دی چې د تلپ اتوشتمه یا د میزان پاتوشتمه په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات وشي د انتخاباتو لپاره په زورګونو کسانو ځانونه کاندید کړي او د غرض ویل کیږي چې له 9 میلیونو زیاتو کسانو هم د رای ورکوونکو په توګه خپل نمونه لیکلي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي چې د هغو احتمالي کاندیدانو د ارزونې پروسه پیل کړی چې ویل کیږي وسلوالې ډلې لري او تر اوسه پورې له خپلو وسلوالو فعالیتونو لاس نه دی اخیستی نور حال به د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر راپورټ کې واورو
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمیر برحاله غړي هم شامل دي دا وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم بل مورد له دښمن سره همکاري ده چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې پخوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو
تصمیم خواهد گرفتیم
له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤول وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلې دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته گل شوه، او درې مډاله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونه ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي، او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ممکن دغه ځانګړی کمیسیون د تورنو کسانو په ارزونو کې تر سیاسي فشارونو او ګواښونو لاندې راشي. دا وایي کله چې ځینې موارد ثابت شوي وي د اکثریت او اقلیت رایګیری ته اړتیا نه لري. له دغه کمیسیونه غواړو چې د قانون له مخې په عادلانه توګه له فشارونو پرته تصمیم ونیسي. که له داسې مواردو سره مخ شي نو محافظه کاري دې نه کوي او له خلکو او رسنیو سره دې شریک کړي. ښاغلی رشید وایي که دغه کمیسیون د سیاسي نفوذ له مخې خپله خپلواکي ونه ساتي، د خلکو او انتخاباتو پر وړاندې بای لوی خیانت کړی وي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
آزادی رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. د کونړ امنیتي او نظامي چارواکي وایي چې د مانوګي ولسوالۍ د اوسیدونکو په غوښتنه د دې ولسوالۍ په کوننګل سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې ډیر ښه مخته ځي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې دغه راز د نړیوالو هوایي ځواکونو څخه هم د مرستې غوښتنه شوې ده. نور حال له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان برید جنرال میرویس صافی د چهارشنبه په ورځ د مانوګي ولسوالۍ په کندګل کې ازادي راډیو ته وویل
خلکو په غوښتنه باندې او د بازار پرونو په چمنګه و د خلکو واخیستل دا شان غوښتل چې دی کوړنګر په دره کې زر څه مشکل پیدا کړي. هماغه و چې بیدار همدې ځواکونو وکول دي باندې عملیاتو کې سهار نه څلور بجو نه زموږ عملیات شروع شوي دي. د دغه نتیجه د عملیاتو کې یو نه پر مړه دوه زخمیان دي او بیا هم موږ ورپسې ته څو دي وکولی شو د منځه ویسو.
جنرال صافی وای د اوربن ل پای تر رسیدو وروسته د نورګل ولسوالۍ په مزار دارا او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې بریالي عملیات تر سره کړي او هیل لري چې په کړنګل کې روان عملیات به هم کامیاب وي.
دا به تاسو وخت ته ما پیدا کړئ ته دایښ په کونړ کې موجودیت لري. موږ سره هم هوایي ځواک ده هم زمینی ځواک ده.
د ملي اردو دوه تنو سرتیرو په کړنګل کې ازادي رادیو ته وویل
زمانو مریدمل ولایت شار پیلان چې دغه سکه موږ ولاړو خو شه دا کوډنګل ساحه ده دومار سیمه ده. دلته چې دا خلک ډیر سخت سره او ډیر مشکلات سره مخامخ دي. داعش وسلوال او امارات طالبان دا د کلی ولست چې ده پوښي سخت ځان سره او ضرر سره چې دا خلک مخامخ دي.
زبرتمل خسته ګلاب برمانی زه مخالفینو داعش او طالب ته دا پیغام لرم چې راشي زموږ سره سولې پولیسي سره یوځای شي. کچر ته یوځای نه شول افغان امنیتي ځواکونو سره په سخت مقاومت سره به مخامخ شي او زه د افغانستان خلکو له دا پیغام لرم چې افغانستان کې څو بورې یو ملي اردو سرتیری ژوندی او په بدن کې حسابي دو د بیغام آرام سره خوبونه کوي.
تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش او همدارز وسلوالو طالبانو د روانو عملیاتو او هغوی ته پکې د وختو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په باب مو واوریدل. همدا شیبه مو خبر ترلاسه کړ چې افغان ولسمشر د یوې برېښنا د یوې پروژې د پرانستلو لپاره بادغیس ته ځي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شاپور صابر همدا شیبه سره په لاین کې دی. صابر صاحب، که په دې اړه لنډ ووایې، وخت کم لرو، مهرباني.
سلام به شما، به همه شنونده رادیو آزادی. به اساس اطلاعی که دقایق قبل من سخنگوی والی بادکیس گرفتم و خودم در بادکیس قرار دارم در کلمه، و فردا قرار رئیس جمهور افغانستان همراه با یک از مقامات ارشد ترکمنستان وارد کلمه و مرکز ولایت بادکیس بشه و 16 میگاوات برق وارداتی کشور ترکمنستان که ولایت بادکیس آمده ایره اقتطاب بکنه، و از این برق به گفته مقامات محلی و کلمه و شمار از ولسوالی این ولایت مستفید خواهد شدن. و به اساس اجندای که رئیس جمهور داره در ولایت بادکیس، بعد از اقتطاع این پروژه قرار با مقامات نظامی و همچنان مقامات